یو دم ټول نشي کولای چې په یو ځای روزي، ځکه چې په دې لارې کې ډېر تکلیفونه دي، تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل د ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایي وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپوس، 15 لک 15.5 لک روپو ته رسېدله کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پېښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډېر زیات دی، او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده، وخت هم ورکې. بل خبر دا چې زموږ ولاکه زړه کې چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی، بچي هغه ټول ماشومان تعلیمونه تربیت ترسره دي، او داسې وتلي دي تقریبا 15 شپه کورونه زموږ تللي نه. پېښور نه چې کابل پورې ځي یاره 15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده. نہ تیار ہے حسن اللہ فی الحال نہ دیکھ رہے کہ زم کار اندر روزگار ہے، بول دادا جی خلق سر زم کا تی پردی خلق اس بھونگوان پہ سی دی زم کا خلق سر پہ سی دی
حبیب اللہ نو دے کے سن شو ویلا ہے بعد حکومت خو خدا نو بس تقریبا 30 سال دل تو شولو نو بس دل تجون کا او خو وقت ہم تیر کڑے دا بس باقی چنے پری گئی دی بس دادا دوی مرضی دا او ڈیر لاڑ لے او ڈیر پاتی دی بس ارادہ خم کڑے دا خو وقت گورو دل تا کاروبار دن دا کاروبار ہم راٹول ول واڑی
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای، او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای، او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل، او خواوشا 8 لک ته یې ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو، او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
بلور ته افغانستان ته له گاونډو هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کوم مرستې ترلاسه کړې دي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت د رسېدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
وای سرپران لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې 2 لک 2.5 لک کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوای دی.
ډیر تقریبا واړو ډیر بیزته کړو، دوی خو ویل چې اوسې الکام باندې ول کاروبار نه بچ کول پیسې به دې اخستې. ډیر تقریبا سره تروسا سرپنا نه لرو، لږ پټا کاری پراته دي، خیمم کوي خیمم کوي بلا ونان مریضان چې هغه نه لالو ټول مریضان ولا ډیر تقریبا سره مخې. اوس هم دوه بچان یو هسپتال جلبا کې داخل دي. موږ د اسلامي امارت ته ډیر تمه وو، موږ ډیر امیدو مې درالو، موږ ولې ته ډیر مدد خلو سره کې، موږ سره ولا کې یو کومه کوم سره.
ل ایران راستنه سوي افغانان هم د ورتنن غوونو خبره کوي. ل تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته لنیکتې یوې میستې راهي سي راستون سوي، او د وکاسي سي کورنۍ مشر امیر ازادي رادیو ته وویل
چې واخ شو د افغانستان باندې یو وضعیت درست دریم زری خایمه زندګی مکنی
موږ څه موده کیږي چې افغانستان ته راستنه کړل شوی یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو، د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغه هم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي، له سلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو، دلته هېڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هېڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هېواد ور د مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1.5 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکه سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده، هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامع جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتری لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډله ییز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 6مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرسرجانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داس وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر بریټ وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رو لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل پریت د تاسف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار له مخه خبر نه و ورکړی. نوموړي د امریکا د یو متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته یې ویل چې دی له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپینې ماڼۍ ویانده کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سیشن بې پورس په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لورې بریت روان و. او ولسمشتر ټرمپ سمدستی ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه بریټ څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې له بریټ وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړي. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشتر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستی سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیشه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین ماڼۍ ویان دی زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحده ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیشه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل بریټ خندلې او هغه د نړیوال قانون او د قطر د ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریډونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشن بی په ماشام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او بریټ د دوی کوم لوړ پوړی چارواکي نه دی وشلې، خو وای د خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوی دي. حماس په وی اعلامیه کې ویلي اسرائیل او د دوحه بریټ کې خوشتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نخښه کړی، خو وای په دې بریټ کې نه دی بریالي شوی. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیل او بریټ په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې خوشتنی بدل نه کړی. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنیه له وشل کېدو وروسته د لومړی بریټ دی چې اسرائیل له فلسطینی خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دوسر هانګ کانګ ته د څلور نوې منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خې لوبي به تر سره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملو به بعد روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په 3 مله به کې چې د همدې میشتې پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخي هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وای هیله لري چې افغان لوبډله خېل استر اورنی ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالۍ ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وای ک څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره ای له پاکستان سره په ټرای سیریز کې و خدل شو چې افغان لوبډله له هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نو موړي وویل
د افغان لوبډله په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګا سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین پکې لګ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډله ته په کار دي چې په خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې څخه بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړی او د دې سیالي او ترنیمه پایلوبي او پایلوبي ځنونه ورسوي. د کرکټ بل افغان چارون کې مسعود رحماني وايي چې هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب امارات ترمنځ د درې اړخیزه سیالي په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې وړاندې خونه لوبي د خو نو مړی وای هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربی اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملمه دی چې ل خبريالي بسګري تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملمه خبريال او خون کې کمال صفاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ ما فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سي جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځم سیم په زده کړې کړې، بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسا کې مې د کندهار کې زده کړې کړې. نو پونتون میکندار پونتون جرنالیزم پونځه لوستې دي او پهلن دلې بس خپل ژوند کوو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنې زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې، خويندو ورونو مور پلار څوک کې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخت نه وم، زما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه شوی کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقوو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نشي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
څپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم، خو خدای شپه ګورونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوسې انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسر نشدی، د تاسر نشدی و د ادبیات علاوه کله شعر و شاعری کوي چې کله ناس تیاستي زکه ژورنالیزم ډیره ډیره برخه د امداسه لکه شعر و شاعری وی نظمونه وي او ادبیات خاص نه ادبیات دي نو کله سره د سه شیرونه وای کسی کوي ځکه مسلک یاسته نو
bale bale هغه کس چې دی هغه خپل شاعری کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د باباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاد د هغه شعرونه لولم او کله کله چې غوندو کې غوندو ته زو الته یو اهم داسې نو bale و کې ما و هغه بیا ډیر سره نشته نو هغه خپل شاعری هم کوي او ډیر کله په کتابونو کې د شعر او شاعری کتابونه ډیر دي
ډیر ښه ده خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډیر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي ته ونه وکړه دا لیسه یوازې د لکانو لپاره وه کنه انجونم پکې درس ویل شو
bale و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره په درې وختونو کې چې سهار مافشین او د شپې لیسه هم درلودل د کندهار فساته یو لوی لیسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلې ډېر لساو فینځه نیوي هجري شمسي کال کې زپارک سو یو خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینه لپاره وو په درې وختونو کې تدریس کاوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلې
نو ولا هغه وختونه موږ ډېر علاقه درلودل او زما د وهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم نو هغه و چې زه ورته بریالي هم سو موډل
اول انتخاب مو څو
او تابانتاستا تابانتاستا معلومي
بله اول انتخاب دي څو
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و در فرانکیسی چه تدریسوی نو آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی که ما چه زسام ده نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و طبعا تازت معلومی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سر ټول دغه تنکی ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپل ډېر علاقه درلودل چې ما ورسره عملا کار هم کاوه هغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یو مجله کې کار کاوه چې مجله مو چاپوله هغه یو اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نور لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هغه د صنایعو مدنونو خوند لارې بیا چاپولې هم هغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې و ورسره بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سمپیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي
په خبریالانو کې الګو د څوک وه څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي
ولا تاسو دې چې ډېر خبري اعلان ما په دې برخه کې ډېر ټریننګونه روزنی سره ورکشاپونه ما شېستي او ځینې خبري اعلان داسې چې واځي او سوشاخلي وړي به تر خپل رسنۍ فورې ځینې داسې چې هغه شنن هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوت اعظمی چې زمور د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبريال پیسې کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي اما سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپل تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډیر علاقه و تر اوسه فراغه کله کله چې رادیو وخت یا فلار دی چلانه کړي رادیو یا زم اما هغه ته تمکیز مې کله کله د انټرنیټ لاله په هغه د دې په سایتونو باندې اورم
دا اوس زمي خو بي بي سي کې کار کوي کنه
بله
بازه دی رادیو کې د څه خو خیدا اورې دلته ده کنه
بله اوکه ازادي رادیو مهم اورې دل چې ناګه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصرفیتونه داسې وي چې به هیڅ څوک وزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډیر کله نور دا سم مسائل چې هغه باید یې وای او د تعقیب کې هغه پېنې بله و ازادي رادیو کې هم ډیر ملګری و چې هغه ټول خپل زحمت دی خو هغه خان محمد سند هغه ډیر سره پورونه وړاندې کوله او په ویوي کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډیر وخت به ډیر دردونکي راپورونه وړاندې کوله اما غم زما د خوشي خبریالان
خزینه خبریالانو کې دی عوام نه خوښیږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې په د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغه دوره کې مو کار هم کوو مجله مو هم چاپولو نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته رادیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ستاسو په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده
متاسفانه په افغانستان غونډه شرایطو کې په داسې ټولنه کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوندې خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه زما به ډیر شوق کې خبرې شاد آسي یو ډیر د ساتيري یو ډیر ټولنه یو ډیر خوندور مسلک دی او زما پکې به حد ډیر ساتيري شي کله چې څوک ساهو ته ځي کله چې لیرو ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنوي باندې دی لري هغه ویني نو ډیر اسپیشلی ډیر فاک ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتيري او ډیر د دې څخه یو ټک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که دا اوس مې کاخلې زید وبو پاړه د روختیا پاړه د ژوند نور امکانات او پاړه طرف ور جوړه اتمن به هڅه کرا فور اخلي هم بشاړه کبي ترتیب یې هم بشاړه او کچنه کله چې نشر سی آیوري هم بشاړه د څه دغه شافریار دی او په مجموع کې ژورنالیزم ډیر ش هنر دی او ډیر یو پندور مسلک دي چې په دې باسه کې څوک کار وکړي اما د عاید فاړه وایم چې عاید پکې دومره ډیر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحه ته ځي زغپل چې کله به ساحه ته تللم ما به هیڅ به هیڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتل چې په ماغه سوشه باندې دوه درې رافورونه جوړ سي کوم چې به ماته ډېر فزړه فور و ډېر بشاو یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دته یو حلاره فیدا کیږي دولت ورته متوجه کیږي ولسون ورته متوجه کیږي خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کیږي یا نور نو هغه به ما غوښتل چې رافورونه دوه درې ځله په بیلابیل برخو کې راپورونه خبرونه ډاکومنټري یا گزارش نور باندې جوړ شي.
او وقنده د جړاو د دغه خبره مو کړه، د ستونزې خبره مو کړه، د دې خبرې علي په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم ده چې تزه لسیمې نه راپور ورکړي، د خلکو وضعیت ګوري. هغه خلک به دومره کړیږي که نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګوري ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې له دې چې زه هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ، مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډیر مننه خیر اوسه. چې د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډیر لري سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لري سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مسکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یو ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت یا بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و، هلته مې طبعاً دغه کار کاوه، د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوئ. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا کیسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کوي اوس؟ مو څه کړل دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما فلر چې زه کله کورته راغلم، هغه ویل چې ما یو سم ځکرانی ولې چون موږ ځای په ارغسان کې واته و، به چې سوي هغه کوم باغ چې موږ درلودي هغه هم ونسو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ چېرته. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرف یې هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دي، تاسو خدا نه دي کرلي یا باغ خو نه لرئ؟
موږ تر لاده باغ په ارغستان کې وو. متاسفانه هلته اوبه و چې سولې بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې. بیا هماغه وچ سو، موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ، دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته، صنعت ته، دا سوته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي، هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي. دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړمه نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوئ، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړي دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنه سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بېحده غربت، بېحده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ ښوونې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې او هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ضروریږي، مور ورته ډېر ضروریږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي، که د کار دورې مو، خو چې سایز نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایا.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کړي، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړی چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شئ.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، مخه مو شه.